السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دی. له ازادي راډیو څخه د ورستیو خبری مجلو د خبرېدو وخت را رسیدلی چې لومړنی خبری مجله زه ناجیه ساپۍ تاسو وړاندې کوم. د تخنیک برخه عبیدالله عبیدی پر مخ وړي. په دې خبری مجله کې به واورئ چې ولسمشر غنی نن د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ځینې مهمې پریکړې کوي. په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې له چین وروسته د کورونا ویروس مخه ډیره اروپا ته ده. نور راپورونه هم درو، خو لومړی د دې محل مهم خبرونه له اجمل تورمان څخه اورو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي تدامي چی اماماتو د کار 15 کلنه رسمي دوره ختمه شوه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره به د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. او د سلواکیا ولسمشر نن د مارچ په 28مه د ځانګړو مراسمو کې د غیواد نوې صدر اعظم معرفي کړ. بشپړ خبرونه واورئ. د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې د طالبانو پر برید کې رامنځته شوی واکونو 15 تنه وژل شوي دي. دغه ولایت د امنیت قمانداني ویان شایخ شورش د دغه خبر په تایید سره وایي چې ورسته ول طالبانو 13 په 12 بجې د نجراب ولسوالۍ په ګیاو سیمه کې د امنیت واکونو پر پوسټو برید کړی چې د ملي اردو او پولیسو 15 تنه پکې وژل شوي دي. نوموړي په وینا په وژل شویو کې یو کس هم له ولسی پاتون کوونکو څخه و. ښاغلی شورش وایي چې په ځوابي بریدونو کې 3 تنه طالبان هم وژل شوي دي. دغه شان په بغلان ولایت کې د پولیسو پر پوسټو د وسوال طالبانو پاملا کې دوه پولیس وشل شوې دي. د مرکزی بغلان ولسوال خانزاده مزدومیار نن د مارچ 28مه ازادي راډیو ته ویل چې وسوال طالبانو تیر شپه حمله کړې وه او څلور پولیس یې برمته کړې دي. مزدومیار وایي چې په حمله کې د وسوال طالبان لوري هم یو شمېر کسان وشل شوې دي. وسوال طالبانو تر اوسه د دغه دواړو په خبره څه نه دی ویلي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان د ځانګړي استازي تدامي چی اماماتو د کار 15 کلنه رسمي دوره ختمه شوه. هغه د کار د پای په پیغام کې لیکلي زه د میلیونونو افغانانو له دې هیلې سره چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي له کابل زم. اماماتو په دې پیغام کې چې نن د مارچ 28 مخبور شوې دي چې په افغانستان کې ستونزې او سختۍ شته، خو باور لري چې د افغانستان خلک د حل توان لري. په بیان کې ویل شوي چې ملګري ملتونه او ګپوګا د افغانستان خلکو سره ولاړ دي. په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د خلکو د بشري حقوقو او ازادۍ لپاره د هغه د خدمت ستاینه کړې ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس 409 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېر 414 منفي او 40 مثبتې دي. د امیر روغتیا وزارت ویان دا څرګندونې د شنبې پر سهار یوې خبري غونډې ته وکړې. د نوموړي په خبره د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو کمیټه جوړه شوې چې خپل ولسمشر ترې څارنه کوي. د امیر روغتیا وزارت ویان ویدالله مایار وایي دا مهال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره روغتیایي تدابیر نیول شوي دي. د وزارت د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د عالمانو، رسنیو او خلکو همکاري اړینه بولي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت ویلي چې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د افغانستان د حکومت زندانونو ته ماسکونه د لاسونو د پاکولو لپاره ځانګړي مایع او د پاکولو نور مواد ورسوي. د امریکا سفارت نن د مارچ 28مه پر ټویټر لیکلي چې کورونا وایروس د دې پروا نه کوي چې څوک ناروغه کوي. په افغانستان کې د چین سفیر وان یو هم پر ټویټر تایید کړ چې د کورونا وایروس خپرېدو د مخنیوي او له خلکو سره د مرستې وسایل به افغانستان ته ورسیږي. په نړۍ کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 1500 ته لوړ شو. د روغتیا نړیوال سازمان نن د مارچ 28مه خبرداری ورکړ چې ځوانان باید له دې خطره ځان خوندي ونه کړي. د کورونا وایروس وبا په ټوله نړۍ کې د انسانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. د وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره هڅو د میلیونونو انسانانو پر حرکت، د ښوونځیو او تجارتونو پر فعالیت او د میلیونونو وګړو پر کارونو بندیز لګولی دی. په ډېرو هیوادونو کې کارونه د خلکو له لاسه وتلي او حتی میاشتنۍ تنخواه پر ډیرو خلکو بند شوې ده. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادانوم نن وویل چې د هغو کسانو ژوند ډیر ګواښ سره مخامخ دی چې عمر زیات دی یا مخکې له مخکې په نورو ناروغیو اخته دي. تدروس ادانوم خلکو ته په پیغام کې ویلي چې پر حرکت له بندیزه، سرغړونه او تګ راتګ د نورو خلکو ژوند ته ګواښ پیښولی شي، نو له دې امله دې هڅه وکړي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. په ارمنستان کې د کورونا وایروس مثبتې پیښې 118 ته لوړې شوې دي. په وروستیو 40 ساعتونو کې په ارمنستان کې 40 نوې پیښې ګڼل شوې دي. د ارمنستان حکومت نن د مارچ 28 ویل چې تر اوسه یې د مړینې هیڅ پیښه نه ده ثبت کړې. د ارمنستان د امنیت وزارت ارسن تروسیان پر فیسبوک لیکلي چې په ثبت شوو ناروغانو کې 11 تنه نیمونیا یا ولګې لري، خو هغه ویل چې هیڅ وګړی په خطرناک حالت کې نه دی. او د سلواکیا ولسمشي ایرینا کمپوتوا نن د مارچ 28 نن په ځانګړو مراسمو کې د غیوات نوې صدر اعظم ایګو ماتویچ معرفي کړ. په براتسلوا کې په دې ځانګړو مراسمو کې ورغلی و خو ماسک یې اغوستی و. د سلواکیا نوې صدر اعظم به د ښي اړخ ائتلافي حکومت په راس کې وي او د فساد پر وړاندې د مبارزې د ژمنې له مخې انتخابات په فبروري کې وکتل. په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو ویرې په سلواکیا کې پر سیاسي حالاتو اخیز کړی دی. د سلواکیا له صدر اعظم غوښتنه شوې چې شرایط ته په پام ژر تر ژره نوې کابینه معرفي کړي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو ویب پاڼې ته هم ورشئ. پته یې ده azadiradio.com. وړاندې اورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره یو مهمه غونډه رابللې او ټاکل شوې چې ځینې مهمې پریکړې وکړي. په افغانستان کې د کورونا وایروس 409 پیښې ثبت شوې چې له دې ډلې 412 منفي 24 مثبتې دي. د عامه روغتیا وزارت ویان وحید الله مایار په خبرونه کې مو د کورونا وایروس د مخنیوي په تړاو په ناروې کې له یو افغان ډاکټر عیسا استانیکزی سره خبرې کړې.
دا وایروس هغه کسان ډیر ځپي چې قلبي مشکلات لري، زړه مشکلات لري، تنفسي او سالنډۍ مشکلات لري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره پرانیستي دي.
تنو به مرز تورخم بسته و سپین بولتک قندهار دوباره باسته تا انبال تجارتی داخل افغانستان بیا.
په نړیوالو راپورونو کې اورئ چې له چین وروسته د کورونا وایروس مخه ډیره اروپا ته شوې ده. دا او نور تر شپږنیمو بجو له ازادي راډیو. رازو د خبرونه لومړی مطلب ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ځینې مهمې پریکړې کوي. د دغه مهمې پریکړې لپاره یو غونډه هم رابلل شوې چې په دې غونډه کې سرور دانش، امر الله صالح، د امیر روغتیا وزارت او یو شمیر نور لوړپوړو وزارتونو چارواکي حضور لري. دوی به خپل ارزونې ولسمشر غنی سره شریکوي. د غونډې تاسو موږ همکار خاطر پردیس لاله یو د اوس سره د ټلیفون په کرخه دی. پردیس صاحب، پرته وې د دغه غونډې پاړه چې غونډه پیل شوې کنا او کوم مسایل باندې به بحث وشي؟
سلامونه تاسو ته جان او ټول لري کوم څنګه چې تاسو هم ورته نن ولسمشر محمد اشرف غنی د کابینې فوق العاده غونډه راوخته نو د غونډه دغه هم روانه ده. هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي په دې غونډه کې ټول هغه سکتوري وزارتونه او هغه ادارې چې یعنی عامه ادارې دي هغوی ټول راغوښتل شوي تر څو هغوی د خپلو راپورونو وړاندې کولو په ترڅ کې رئیس جمهور ته خپل معلومات ورسره شریک کړي. له هغې وروسته به بیا رئیس جمهور د افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ځینې پریکړې کوي. دا غونډه روانه ده او له رسنۍ دلته چې کوم رسنۍ راغوښتل شوي پورې هغه کره معلومات نه دي شریک شوي. استعماله پورې کله پایته وېږي پستا معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي په افغانستان کې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر باندې ځینې پریکړې وکړي چې په هغه کې ویل کېږي د هغه راټولیدنی یا د جمعې په ورځ باندې د جمعې لمونځ او همداراز نور پنځه وخت لمونځ په جمعه کې په ډله ییز ډول باندې کېږي. په دې تړاو
پردیس صاحب ستاسو غږ پرې راځي، که چېرې یو سم ځای وټاکئ تر څو موږ ستاسو غږ سم واورو. مهرباني وکړئ.
نو دا غونډه لا هم روانه پروسه پای ته نه ده رسیدلې، خو تر دې احتمال هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي په دې غونډه کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره شاید ځینې مهمې پریکړې وشي. چې معلومات موږ ترلاسه کړي هغه جماعتونو کې چې د جمعې په ورځ باندې لمونځونه کوي په ډله ییز ډول باندې پنځه وخت لمونځ کېږي، شاید هلته په دې فوقالعاده غونډه کې د حج اوقاف وزارت لوړ پوړي چارواکو هم ګډون کړی، شاید په دې تړاو هم ځینې تصمیمونه
ډېر زیاته مننه پردیس صاحب. دوستانو زموږ همکار خاطر پردیس و چې ویلې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ځینې مهمې پریکړې کوي. دغه مهمې پریکړې لپاره یوه غونډه هم رابلل شوې، رسنۍ هم په تمه دي تر څو د دغې غونډې جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړي. راځو بل مطلب ته. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې 459 د کورونا پیښې ثبت شوي، چې له دې ډلې 412 منفي، 20 مثبت او 12 د څېړنو لاندې دي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره ټولو اړوندو ادارو جدي تدابیر نیولي دي. د دې وزارت وایي وحید معیار د شنبې د ورځې په سهار په کابل کې د وی خبري ناشته په ترڅ کې وویل
په مجموعي ډول تر اوسه پورې 409 مشکوکې پېښې لابراتوارو ته راوړل شوې دي، چې د دې سامپلونه 4 مثبت او 412 منفي او 12 پورې د لابراتوري معاینات کړي دي. ورځ په جریان کې هم چې معاینات راځي هغه هم دقیق ده، سبا به سره انشاءالله چې شریکه وکړو.
ښاغلی معیار وایي د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یوه کمیټه جوړه شوې ده چې خپله ولسمشر ورنه څارنه کوي. د نوموړي په خبر اوس په هر ولایت کې په کورونا د اخته کسانو لپاره یو 20 روغتون موجود دی، چې په راتلونکي کې به حالت ته په کتو سره د دغو روغتونونو ظرفیت لوړیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د خپرېدو اندېښنې ډېرې جدي نه دي. د دغه وزارت د ویان په خبره د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې وایرس د مخنیوي لپاره هم یوه نظارتي کمیټه جوړه شوې او له هرو 24 ساعتونو وروسته د نظارت تر څنګ هغه لازمي لارښوونې چې د عامې روغتیا وزارت لخوا ورته شوې عملي کوي. د پوځي چارو کارپو باري عارض وایي د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د دې موضوع څارنه او نظارت یوه جدي خبره ده او اړونده کمیټه باید په ډېر قد سره خپل چارې مخته یوسي.
د کورونا په وړاندې مبارزه په عسکري قطاعت او محبسو کې اشد ضرورت دی. که څه هم زموږ د هیواد وزارت صحت جامع امکانات محدود دي په عمومي سطحه ارزیابي کېدای سي، خو پر هغه سربېره باندې یو خاصه توجه ورته پکار ده. څونه چې ممکن وي دا کمیټه باید د خپلو امکاناتو څخه هلته په عسکري قطاعاتو کې ګټه واخلي او یوازې کمیټه باندې باید اکتفا ونه سي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس له 24 ثبت شوي مثبت تو پیخو 15 په هرات، 3 په سمنګان، 2 په لوګر او یو هم په بلخ، کاپیسا، دایکنډي او بادغیس ولایتونو کې ثبت شوې ده. د عامې روغتیا وزارت مسولین وایي مثبت پیخې ډېری په هغو کسانو کې ثبت شوې چې تازه له ایران څخه افغانستان ته راغلي دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو هم اوریدل چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په ټول افغانستان کې د کورونا 409 پیښې ثبت شوې، چې له دې ډلې 20 مثبتې دي. تر نن شنبې پورې په نړۍ کې 2,086,430 تنه په کورونا اخته شوي، 11,419 تنه ورڅخه مړه شوي دي، خو ډېر نور ښه شوي دي. د هغو کسانو شمیر چې ښه شوي 1,905 ته رسیږي. تر ټولو ډیر کسان په ایټالیا کې مړه شوي، هلته تر 4,000 زیات کسان مړه شوي. ورپسې چین دی چې 3,255 تنه پکې مړه شوي دي. دا چې ولې په ځینو هیوادونو کې ډیر خلک په دې ویروس مړه شوي او په ځینو کې اغیز په نسبي ډول کم دی، اسمت ساروان په دې موضوع په ناروی کې له یو افغان ډاکټر عیسا ستنګزي سره مرکه کړې او په سر کې ورنه د خلکو د ډیرو اندېښنو په اړه پوښتلې دي.
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک آگاسي، یعنی پوسی چې ویروس څه شی دی، څنګه انتقالیږي او کوم عوارض او کوم ستونزې لري. کله چې د خلکو په منځ کې آگاهي زیاته سي، پوهه زیاته سي، نو ورختایي کمیږي. یو خو باید موږ خلک په دې پوه سي چې دغه ویروس څه راغلی زر خپرېږي. خو مهمه خبره دا ده چې 80% کسان بېرته زر رغېږي، دغسې 15% سخت مریضان کېږي او 15% د روغتون کې د اکسیجن د آلې ته ضرورت پیدا کوي چې باید د ماشین لاندې تنفس واخلي. یعنی معنا دا ده چې ډېر کسان بېرته رغېږي، ډېر کم کسان سخت اخته کېږي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ افغانان باید پوه سي چې ویروس څه شی دی. ویروس د سیاو میکروب د سیاغه تداوی نه لري، هیڅ ډول ویروس تداوی نه لري، بلکې خپل دفاعي سیستم زیاتول، ځان ساتل، لاس منزل، یعنی پاکی او صفایي د اشان ډیره ګټه کوي.
ولې په ځینو هیوادونو لکه ایتالیا کې ډیر خلک په کورونا مړ شوي دي، خو په افغانستان، پاکستان او هندستان کې چې نفوس هم دلته ډیر زیات دی او نظافت او روغتیايي چارو ته هم خلک چندانی پام نه کوي، د کورونا پیښې کم دي؟
دا چې په ځینو هیوادونو لکه په ایتالیا کې ډیر کسان مړ کیږي خو په نورو کې نه مړ کیږي، دا مختلف علتونه کېدای سي ولري. لومړی خو هر ویروس په هر انسان کې مشخص دیغه دی، انسان مشخص انسان لپاره عوارض پیدا کوي. دا عمومي عوارض کېدای سي یو شایوي، خو دیغه انسان جوړښت په پام سره، د بدن جوړښت په پام سره، معافیتي سیستم ته په پام سره، او نور ډیر د جنټیکي عوامل یا خصوصا جغرافیایي د ټول عوامل په تاثیر لري. دا چې په افغانستان کې ډیر کسان نه دیخته سوي، دا مهم علتونه درلودای شي. یو خو دا ده چې امکان لري چې خلک مراجعه نه کوي، دا لکه چې مخکې ما وویل لا تیا څه دا تناز زکام تو خیداشان پیدا کوي، نفس تنګي پیدا کوي، خو بیر تخپل خکیږي کې دای سي ډیر کسان خسوي او سبڅوي نه وي. یا ولات دا هم کې دای سي، او بل ولات دا کې دای سي کې دای سي دا ویروس کله افغانستان ته زی په یو بل شکل تغیر وکړي، د انسانانو په بدن کې انتقال سرایت طریقې بدل شي. دا هم امکان لري چې په دې برخه کې مرسته وکړي چې په جنه هوادونو کې کم تاثیر کوي، په جنو کې زیات تاثیر کوي. هوا ممکنه ده په تاثیر کې ګرځي، تر اوسه پورې نه دی ویل شوی چې ګرمه هوا ویروس لمنځه وړي، خو بیا هم امکان شته چې هوا په ویروس باندې تاثیر وکړي په جنه هوادونو کې کم کسان اخته کې.
ولې زاره خلک له زیات خطر سره مخامخ دي او ماشومان او تنکي ځوانان په نسبي ډول په کورونا لږ اخته کې؟
یوه خبره چې ډیره واضح ده، هغه په ډیرو ځایونو کې ثابته شوی هم ده چې دا ویروس هغه کسان ډیر ځپي چې د قلبي مشکلات لري، زړه مشکلات لري، تنفسي یا د سالنډۍ مشکلات لري، یا دا چې عمر زیات وي. هر څومره چې عمر زیات وي، معافیت او مقاومت کمیږي، ځکه هر ویروس کوي هغه خپل ویروس معالجه نه لري. چې ویروس معالجه کې د معالجه اصلي هدف هم د معافیت او د بدن د دفاعي سیستم پیاوړتیا ده. چې کله بدن دفاعي سیستم پیاوړی سي، ویروس خپله کمزوری کیږي، خو ویروس په خپله معالجه نه لري. نو اې دې لپاره هغه کسان چې عمر زیات یا هغه کسان چې مشکلات لري، هغوی ډیر اغیزمن کوي.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
دوستانو ازادي راډیو ته غواګي است. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي د هیواد بندرونه له ټولو ګوندیو هیوادونو سره پرانیست دي او سوداګریزي چارې په عادي ډول پرمخ ځي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
د افغانستان د چمن او سپین بولدک سوداګریز بندرونه چې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف سکم لس ورځې مخکې د پاکستان له لورې تړل شوی وو، د هغه هیواد د صدر اعظم په سپارښتنه د شنبه په ورځ سهار 8 بجې بیرته خلاص شول. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي اوس مهال د هیواد بندرونه له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره خلاص دي او سوداګریزي چارې خپل عادي حالت ته راګرځېدلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال اشرف حق شناس د شنبه په ورځ سهار ازادي راډیو ته وویل
تناب مرز تورخم بسته و سپین بولدک قندهار
اوس یوازې د تورخم بندر تړلی، سپین بولدک بندر خلاص شو چې د سوداګرو مالونه پرې هیواد ته راشي. د کرونا وایرس د خپرېدو په دلیل ځینو هیوادونو خپل بندرونه د افغانستان پر وړاندې تړلي وو، خو لنی کمرغه دغه بندرونه اوس خلاص دي. سوداګریز مالونه پرې په عادي حالت کې تیریږي، را تیریږي او هیڅ ستونزه نه لرو.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت او د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د معلوماتو پر بنسټ له ایران سره اسلام قلعه، له ازبکستان سره د حیرتان، له ترکمنستان سره د اقینې او تورغونډۍ، له تاجکستان سره د شیرخان او له پاکستان سره د چمن او سپین بولدک بندرونه د افغانستان د سوداګرو او واردونکو پر مخ خلاص دي او سوداګریز راکړه ورکړه پی په عادي ډول روانه ده. د ترانسپورت وزارت مسؤلین وای تیره اونۍ له شمالي ګاونډیو هیوادونو نه په خوراکي موادو بار 215 واګونونه افغانستان ته را رسیدلي چې د هیواد په بازارونو کې د وړو غوړیو، وریجو او داسې نورو موادو د کموالي اندېښنه له منځه وړې او د تورخم بندر له خلاصېدو سره به دغه اندېښنه په بشپړه توګه له منځه لاړه شي. پاکستان د روانې میلادي میاشتې په 14 نیټه د تورخم بندر د مسافرو د تګ راتګ او سوداګریزې راکړې ورکې پر مخ وتړ. د دغه بندر د تړل کېدو هدف د کرونا وایرس د خپرېدو مخنیوی ګڼل شوی او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هغه هیواد چارواکو پریکړه کړې چې دغه بندر به د 2 اونۍ پر مخ تړلی وي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې مرستیال محمد یونس محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې خلکو ته ډاډ ورکړ چې د هیواد په بازارونو کې د خوراکي موادو هیڅ کمی نشته او بای هم لوړې نشي. خو د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې حکومت دې د خلکو اقتصادي ستونزو ته په کتو د احتکار مخه ونیسي او د موادو بیې دې په جدي توګه وڅاري. سید قدیر او عبدالصبور ازادي راډیو ته وویل
زنده شرایط فعلی از کل کره باید سیا مواد خوراکی را به مردم بیاب
په وسانه یو شرایط که دوی باید په مناسبه به خوراکی مواد خلکو ته ورسوي. یو سړی په ورځ کې دوغانی نشي پیدا کولی خوراکي مواد له کومه ځایه ترلاسه کړي. له حکومت غواړي چې د موادو نرخنامه ورکړي. هر سړی په خپل سر پلورل کوي. مواد ډېر دي خو که دولت ورته پام وکړي او کنټرول کړي دا به ښه وي.
سره له دې چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان ځمکني بندرونه خلاص دي، خو د افغانستان د هوایي چلند د ادارې رئیس محمد قاسم وفایزاده ازادي راډیو ته وویل یو شمېر هیوادونو لکه هندوستان، تاجکستان، ازبکستان او سعودي عربستان له افغانستان سره هوایي پروازونه په موقت ډول بند کړي دي. د وفایزاده په خبره اوس یوازې عربي متحدو اماراتو او ترکیې ته پروازونه شته او له ایران سره په پروازونو کې 90% کموالی راغلی دی. وفایزاده وای دغه بندیزونه د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي له تدابیرو سره تړلی دی. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو د سهار لوو د مخام تر وو بجو پوري په منځنۍ سپا 12:90 په ټول افغانستان کې خبريږي او په همدې سپو د مخام لوو د سهار تر وو بجو پوري بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه اوریدل شي. په افغانستان کې د حمل د میاشتې دویمه د بزګر لورځ سره سم ده، خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د بزګر جشن او د کرنیزو محصولاتو د نندارتو جوړېدل لغوه شول. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سږکال د کرنې د ښوالي لپاره ډېر پروګرامونه لري، خو یو شمېر بزګر له حکومت غواړي چې په کرنیزو چارو کې ورسره مرسته وشي. تفصیل د خان محمد سیند په ریپورت کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بزګر جشن او د کرنیزو محصولاتو د نندارتون جوړېدل د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله لغوه شول. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅې کیږي چې د بزګرو او تولیدونکو لپاره د کرنیزو محصولاتو نندارتون په یو مناسب وخت کې جوړ کړي.
امسال متاسفانه بنابر شیوع ویروس کرونا وزارت زراعت به هدف
په خواشینۍ سره چې د کرونا وایرس ته خپرېدو د مخنیوي په هدف د کرنې وزارت سږ کال د حمل دویمه د بزګر د جشن د کرنیزو محصولاتو نندارتون او داسې نور پروګرامونه په ټول هیواد کې لغوه کړل.
په افغانستان کې به هر کال د حمل په دویمه د بزګر جشن مانځل کېده او د کرنیزو محصولاتو نندارتونونه به جوړېدل. د کرنې وزارت د چارواکو په خبره مخکې له دې به هر کال په کابل کې د افغان بزګرو د محصولاتو په نندارتون کې ګڼو سوداګرو او تولیدونکو برخه اخیسته او ترمنځ به تړونونه کېدل. په ورته وخت کې یو شمېر بزګر په کرنیزو چارو کې له ستونزو شکایت کوي او له حکومت غواړي چې مرستې ورسره وکړي. د کابل د باګرامۍ ولسوالۍ یو بزګر روزي خان وایي
دولت خو مگر دولت چې بچه بدر
له حکومت مو غوښتنه دا ده چې کیمیاوي سره او اصلاح شوي تخمونه راکړي.
خو د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي سکل دغه وزارت په پام کې لري چې د کرنیزو او زیربنایي پروژو د پلي کولو ترڅنګ د بزګرو ډیر ملاتړ وکړي. د دغه وزارت د ویاند په خبره د چرګانو د فارمونو، سړو خونو، کورنیو باغچو او د میوو او سبو د پروسس د مرکزونو جوړول او همداشان پر کروندګرو د تخمونو ویشل د دغه وزارت د پلانونو یوه برخه ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون وایي زابل کې وروستۍ مرګونی حمله ښیي چې طالبان یوه خوله نه دي. د دې کمیسیون مشر میر حیدر افسلی ازادي راډیو ته وویل داسې بریدونه د سولې پروسې ته زیان رسوي. د زابل مرکز قلات ښار کې وړ مشبه د نفوسي کسانو په برید کې 40 افغان ځواکونه ووژل شول. په ورته وخت کې ځینې سیاسي شنونکي وایي په جګړې سره سولې ته رسېدل ناشونی دي. نور جزئیات د ډیوی نادر په ریپورت کې.
په زابل ولایت کې پر افغان امنیتي ځواکونو وروستی برید د طالبانو او امریکا ترمنځ تر هوکړې وروسته تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسیون وایي د دې حملې ترسره کول د سولې د هوکړې په اړه د طالبانو دوه ډلې توپ ښیي چې کولی شي د سولې پروسې ته زیان ورسوي. د دې کمیسیون مشر میر افضل حیدری د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا ښایي چې طالبان یوه خوله نه دي. ځینې د امریکا سره په هوکړه ولاړ، خو ځینې یې د هوکړې موارد تر پښو لاندې کړي دي. او دوهمه موضوع دا ده چې که دوی انسجام هم ولري، ټول طالبان د هوکړې ته ژمن نه دي. په ورته وخت کې پرته له طالبانو نور ځواکونه هم شته چې د دولت مخالف دي.
نیروهای دیگه هم هستند که مخالف حکومت هستند.
وسلوالو مخالفینو وړ مشپه د زابل ولایت مرکز قلات کې پر یوې امنیتي پوستې برید وکړ. د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې دې حمله کې چې د طالبانو نفوذي کسانو لخوا ترسره شوي، د ملي اردو او پولیسو 24 سرتیري وژل شوي دي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دې پیښه کې د ملي اردو 11 سرتیري، شپږ پولیس شامل دي او درې نور لا درک دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دا برید غندلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې دا برید په یو حساس او برخلیک ټاکونکي وخت کې شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ خبر پاڼه کې راغلي چې داسې بریدونه کولی شي د سولې لاسته راغلي فرصت له ګواښ سره مخ کړي. په ورته وخت کې سیاسي شنونکی محمد داود کلکانی دې برید ته په اشارې سره وایي چې د جګړې په دوام سره د سولې هڅې پایله نه ورکوي.
په داسې حال کې چې اوربند نه وي، هیڅ وخت د سولې مسایل ښکاره پایله نه ورکوي. له یوې خوا جنګ او له بلې خوا سوله هیڅ امکان نه لري. باید د امریکا له لوري پر طالبانو فشار راوړل شي چې اوربند ومني.
دا برید په داسې حال کې شوی چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد دوه ورځې وړاندې ویلي و چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه به له دفاعي څخه فعال دفاعي حالت ته ور وګرځي. د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیالې ویاندې مروه امینی ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه به خامخا د دې برید غچ اخلي. تر دې دمه د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو ویاند ذبیح‌الله مجاهد وایي چې د برید په تړاو د دوی سیړنې دوام لري. خو ډیری حکومتي چارواکي او د امنیتي بنسټونو ویاندویان په دې باور دي چې دا برید طالبانو ترسره کړی دی. د ولسمشر غنی ځانګړي سلاکار وحید عمر په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې خلک له بې رحمه او قاتلو ډلو سره سروکار لري چې هیڅ ډول اخلاقي ارزښت او یا قطبي هوکړې ته ژمن نه دي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي هم دا برید د طالبانو کار ګڼلی او ویلي دي دا ښیي چې طالبان لا د تاوتریخوالي دوام ته ژمن او د سولې له بهیر سره مخالف دي.
ازادي راډیو ته غواګیاس. ډاکټران وایي د کورونا ویروس په اړه په کافي اندازه اطلاع رسونه نه ده شوې او په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي. نور حال د گیتی صدیقی په ریپورت کې.
قرنټین یو له هغو مواردو څخه دی چې د کورونا وایروس د اخته کېدو د مخنیوي لپاره یې په اړه ویل شوي دي. ډاکټران وایي قرنټین کوم زندان یا داسې کوم ځای نه دی چې ټولې ټولنیزې اړیکې پکې پرې او یا محدودې شي. کلینیکي ارواپوه سید کمال جلال په دې باور دی چې په راتلونکي کې له قرنټین نه د مشکوکو او په کورونا ویروس اخته کسانو د تېښتې د مخنیوي لپاره باید عامه پوهاوی ډېر شي.
اړینه دا ده چې باید په ټولنه کې د عامه پوهاوي کچه زیاته شي. خلک باید د قرنطین ونه ډار شي. قرنطین د ټولنیز ژوند محدودیت نه دی.
ښاغلی جلال زیاته کړه په دې اړه د کره پوهاوي نه ورکول لامل شوي چې مشکوک او په کرونا وایروس اخته کسان روغتون ته مراجعه ونه کړي او نه هم ځانونه معاینه کړي. د دې په خبره کرونا وایروس په اړه د کره عامه پوهاوي نه ورکولو په خلکو کې د دغه وایروس نه ویره او په ځینو کې بې پروايي زیاته کړي.
دوستانو شپږ بجې او دېرش دقیقې